خواهم شرح شرح.
آمریکا غگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
دا واشنگتن پوست ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې د اوباما اداره له افغانستانه د عسکرو د رایستلو په پلان دوم ځلی غور کوي. د امریکې د شمالي کارولینا په ایالت کې یو سړي درې خارجي محصلین وویشتل او وی وژل، او امریکا، برتانیا او فرانسه وایي چې په سنا کې خپل سفارتونه تړلي دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې ساده خبرونو لا اوریدو وروسته مرکه او رپورټ اوري، ورپسې به د خبرو وبخې د ساسو غک ساز شیرونو ادبی پروګرام په تکراری بڼه واوري. اوس په موخه خبرونو ته چې ځانو شبښنه او سید سلیمان شایدر ته اورو.
حوسی اغیانو په سنا کې د امریکا د سفارت موټر او نقلي وسایل لسته له هغې ونیول چې امریکا د خپل سفارت د تړلو اعلان وکړ. د سی این این تلویزیوني شبکه وایي چې حوسی ملیشو د سنا په هوایي میدان کې د متحده ایالاتو د سفارت ټول موټر نیولی دی. متحده ایالاتو، برېټانیا او فرانسې په یمن کې د خپلو سفارتونو د تړلو اعلان کړی و او وایي چې په هغه هیواد کې د خرابو امنیتي شرایطو له امله خپل سفارتونه تړلي دي. د امریکا خارجه وزارت د سه شنبې په ورځ ناوخته ویلي چې د سفارت غړي د یمن له پایتخت سنعا نه ایستلي دي، او برېټانیا د چهار شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د خپل سفارت مامورین هم له یمن نه ایستلي، او فرانسه وایي چې د جمعې په ورځ به خپل سفارت وتړي. له بلې خوا نن د حوثیانو په ضد په تائز او سنعا کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. امریکا او برېټانیا خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې ده چې یمن ته د سفر نه کوي او په دغه هیواد کې اوسیږي نو دی وزي. د تیرو څو میاشتو نه په یمن کې ناقراری زیاته شوه. تیره میاشت حوسی اغیانو د جمهور رئیس عبدالرب منصور هادی کور محاصره کړ او نوموړی د خپلې کابینې سره یو ځای استعفا کولو ته اړ کړ. حوسیانو د تېرې جمعې په ورځ واک ونیو او نوې انتقالي شورا یې جوړه کړه، پارلمان یې منحل کړ.
په داسې حال کې چې د فرانسې، جرمني، یوکراین او روسیې مشرانو نن د چهارشنبې په ورځ د یوکراین د بحران د حل کولو په باب خبرو لپاره ځانونه چمتو کول، د هغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو او یوکراین د دولتي قواو ترمنځ خونړۍ جګړه روانه وه. په دغه جنګ کې چې پروسه کال په اپریل کې شروع شو، تر اوسه د 15,300 نه زیات خلک وژل شوي دي. دوه کسان هغه مهال ولګېدل چې په یو ګولۍ په ختیځ دونیتسک کې د سرویسونو په یوې اډې ولګېده. د یوکراین پوځي چارواکي وایي چې یاغیانو د دبالستیو ښارګوټي سره نږدې د یوکراین د پوځ 19 عسکر وژلي دي او 8 زخمیان کړي دي. له بل خوا په اروپا کې د ناټو قماندار ډګر جنرال بن هوجز وایي چې د روسیې نظامی قوتونه په مستقیمه توګه د یوکراین په جنگ کې شامل شوي دي. د ناتو دغه جنرال ویل چې د روسیې د پاوز لس کندکونه د یوکراین له سرحد سره څیرمه پراته دي. مخکې له دې نه چې د بلاروس یا سپین روسیې پایتخت منسک کې خبرې شروع شي، د یوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشینکو ویل چې اروپایي اتحاد او اوکراین به د هغه په قول په یوه اواز له روسیې سره خبرې کوي. نوموړي ویل چې دغه مذاکرات په سوله ییزه توګه د یوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمولو لپاره وروستی چانس دی. پوروشینکو ویل که وضع خرابه شوه نو دی به په ټول هیواد کې نظامی مقررات اعلان کړي. له بل خوا سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس براک اوباما د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون وغږید او غوښتنه یې ورنه وکړه چې یوکراین کې د سولې د پلان ملاتړ وکړي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالي کمشنرۍ ماموران وایي کم تر کمه 300 غیر قانوني مهاجر چې د مدیترانې د سمندرګي په لاره په دریو کې وختي کې اروپا ته روان شوي په اوبو کې ډوب شوي دي. د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ دغه پیښې له امله خپل خپګان څرګند کړ او ویل داسې ښکاري چې د مخکنیو رپورټونو برعکس په دغه پیښه کې زیات کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. ویل کېږي چې د پیښې په مهال د 300 نه زیات کسان په کښتیو کې ناست وو او 110 تنه ژوندي ژغورل شوي. هغوی ځانونه د ایټالیا د لیمډوسا ټاپو ته ورسول. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره یونیسیار وایي چې د خلکو څو ورځې په سمندر کې بیلو خوړو او اوبو سفر کړو. د ایتالیا د لمپیډوسا ټاپو چې افریقا نه 110 کیلومتر لري پروت دی، زیاتره غیر قانوني مهاجر چې افریقا نه اروپا ته ځي همدا غزای ته د ځانونو در رسولو کوښښ کوي. په تیرو دوه ساعتونو کې د هم پیښه ده، د دې نه مخکې نه هیڅ کسان چې په همدغه لار روانو په سمندر کې ډوب شو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکې د شمالي کارولینا ایالت پولیس وایي چې د پوهنتون د موټرو د درولو په سر راپورته شوې شخړې له امله یو سړی ډزې وکړې او درې کسان یې ووژل. پولیسو په شپږ څلوېښت کلن امریکایي ګریګ سټیفن هیکس باندې په درېو مواردو کې د قتلونو تور لګولی دی. وژل شوي کسان چې ټول مسلمانان و، درویشت کلن شادي برکات، د هغه یوویشت کلنه میرمن یاسر ابو سلحه او د هغه 19 کلنه خور زان ابو سلحه پکې شامل دي. پولیسو وویل چې دا پیښه د سه شنبې په ورځ ناوخته د شمالي کارولینا په پانتون کې چې د چاپل هیل په سیمه کې پروت دی د محصلینو د اوسېدو د یوه اپارتمان نه د باندې رامنځته شوه. پولیس دا ویلي دی چې ګریګ هیک څو ورځې مخکې په خپله ویبپاڼه کې د دین په ضد بیانیې خپرې کړې وې، خو چارواکي وایي چې معلومه نه ده اصل نیت یې څه و. خو په امریکا کې د اسلامي اړیکو د شورا مشر نهاد وان چې پولیس باید تحقیقات په دوران کې د دغه سړي د مذهب ضد احساسات له پامه ونه غورځي. وژل شوی سړی او ښځه یې د پوهنتون محصلین وو.
په زرګونو ایرانیانو نن د چهارشنبه په ورځ د یو مارچ په ترڅ کې په هیواد کې د اسلامي انقلاب شپږ دشتمه کلیزه ولمانځله. ځینو خلکو مرد وی په امریکا او مرد وی په اسرائیلو شعارونه ورکول. هغوی د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په لاس جوړه سوې څیره هم وسوځوله. د ایران د اسلامي انقلاب شپږ دشتمه کلیزه په داسې حال کې ولمانځل شوه چې تهران د اتومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په خبرو اترو باندې بوخت دی. لویدیز قدرتونه په ایران باندې دا الزام لګوي چې د اتومي وسلو د جوړولو لپاره کوښښ کوي، خو ایران وایي چې ټولې هلې ځلې په سوله ییزه توګه د انرژۍ نه د استفادې لپاره پیل کړي دي.
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما نن د چهارشنبه په ورځ له لویدیزي افریقا نه د زیاترو هغو امریکایي عسکرو د رایسلو پلان کړی چې پروسه کال د ایبولا د ساري ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې د مرستې په خاطر استولی وو. اوباما وویل چې په لویدیزه افریقا کې د امریکایي عسکرو کوښښونه بریالي وو. د امریکا پاوس په پام کې لري چې د 1500 عسکرو له جملې نه چې د محل په لایبیریا او سنګال کې پراته دي زیات شمیر یې راوباسي. د لایبیریا چارواکي وایي چې تر زیاته حده پورې په دغه هیواد کې د ایبولا د ساري ناروغۍ مخه نیول شوې ده. امریکا به 100 عسکر په دغه هیواد کې د دې لپاره پریږدي چې د لایبیریا له پوځ سره یو ځای د ایبولا په ضد مبارزه جاري وساتي. په لویدیځ افریقا کې لږ تر لږه 9000 ناروغان په دې ساري ناروغۍ مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا ناروغي په بشپړه توګه نه ده ختمه شوې او سکالې په لایبیریا، سرالیون او ګینی کې د اقتصادي تاوان اندازه 1.6 میلیارد ډالر اټکل شوې ده.
او د واشنگتن پوسټ د ورسپانې ریپورت چې نن د چهارشنبه پر سپور شوې ده، د امریکایي چارواکو له قوله پکې ویل شوې ده چې د امریکا حکومت له افغانستان نه د خپل عسکرو د ایستلو په پلان دوهم ځلې غور کوي. ورسپانه وای د دې نه معلومیږي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو د محاربوي ماموریت د پای ته رسیدو وروسته اوس هم هلته امنیتي وضع ښه نه ده. ورسپانه وای چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان اف کیمبل به په دې اړه فیصله وکړي چې څومره عسکر او په څومره وخت کې د افغانستان نه وباسي. ورسپانه د امریکایي مامورانو له قوله وای چې جنرال کیمبل به په موقتي ډول 5500 عسکر د 2015 میلادي کال تر پای پورې په افغانستان کې وساتي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسې د خبرونو له طریقه خبر شوي چې د ننګرهار ولایت د ولایتي شورا غړي انګیزه شینواری چې